اقتصادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل شبر را همراهی کنید. اجمل سب خوش آمدین.
هر شما این لطاست خب مننه در سادی را دو دادی ساد دخ پروانی داوری دون که هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. ولسمشر غني ویلي دي هغوی چې غیر قانوني ګټې له لاسه ورکړي ناری سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ځان وژونکي 14 شوي. د افغانستان در روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوې مشخص شوې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکو برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. بل لور ته د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې تېره شپه ترسره کړه. د عبدالسمی شریفي په وینا په دې چاودنه کې درې ملکیان په دې برید کې چې تېره شپه ترسره شو دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او پنځه نور چې هغوی هم ملکیان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو ته شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به یې راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچ وایي چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلی وري ماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې هیله یو چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شغل ویرماچ زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژۍ د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر په دا لړۍ ولایاتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش کلوسولۍ په یخچال سیمه کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ته څیرمه یو موټر بم شوی دی. امنیتي ځواکونه ساحې ته رسېدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریش کامنی قومندان اسماعیل خان خپلواک سور شهادت پر سرجنټ ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپای ټولنې همداراز غوښتي دي چې د ایران په وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټ انټرنیشنل څیړونکي نسیم پاپایانی میرمن موګیرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د پخواني مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وایي موګیرینی باید د بشري حقونو د مدافعانو د بې قید او شرطه او سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې موګیرینی په دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن موګیرینی سبا شنبه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله د ګرام بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسېدلې. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشې یوه ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری مدویدف د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې لایحه د توشیح په خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا لري. ټرمپ هم درس د وګړو د سی بي می د اصلاح پلان د رات پاړه د سنا پریکړه ته د اشاره پترس کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په شبلې کلی تاسو کولای شئ له کانګرس څخه مننه وکړي له هغه کسانو چې وې نه شوي کړای مشته سی بي ما راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپړې جنرال وایي د امریکا پوز به د روسیا او بلاروس پر پلان شویو پوزي تطبیقاتو په خورا دقت څارنه وکړي. څارونکو وایي په دې تطبیقاتو کې سل زره سرتیری ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوز د تطبیقاتو مشي کوي پرون ریچرز خبري اژانسته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې د شفافیت لپاره غورځولای ځکه اجازه نه ورکوي چې لبیدی څارونکو ګډون پکې وکړي. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیه ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا کړې چې له 10,000 کم سرتیری ګډون پکې کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریک کړي.
شرط دا چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه لرو.
اما پر فیسبیلیټی ته دې باندې نه ډارېږم چې څوک را نن حقیقي
په پاکستان کې د پښکل بارانونو تلفات تر سلو او وشتي په خیبر پښتونخوا کې خلک شکایت لري چې حکومت مرسته نه ورسره کوي.
د دکان هم دغه حل سلندر هم دغه دی پرتی دا موږ دکان مخه بیل چې مرغشتي دي او برازي مونږه شړو.
د کور کلی په پروګرام کې د وی میرمن دردونکو کې کیسه لرو.
هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردي خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به څه رقم ته د مو اولاد وسوتي.
د ماشومانو ځانګړي پروګرام کې د مور د شیدو د اونې د منځلو پاړه اوریدل شي. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشينونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمیر مامورین روزل شوی دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنوي چې کابل ښار ته ننوسی. دا د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حمله وروسته په پام کې نیولې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندانی هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پایل به په پلازمینه کې د امنیت لخه غنې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژي د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکنرونکو ماشينونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانی سرپرست جنرال افضل امان تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکو له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوی مخکې فعال شوی خو د شنبه په ورځ موظف کسان ورسته و چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشټوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې الوزول شوې دي. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالیدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادق او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلی امرخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکی برخه کې خروزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي، ولې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر وپولیس ونی پوه.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یو برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قومندان د چهارشنبه په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وو چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکونکي ووژل شول. همدارس نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یو ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 1400 زیاتې ټپیان کړل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږ نیم په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې ټول تدارکات عیار شوي او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي ناری سوري جوړ کړي دي. روانه اونۍ په مزار شریف کې د بلخ ولی عطا محمد نور او د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بي غونډه ته وویل چې د نړیوال ټولنې پیسې په افغانستان کې غلا کیږي او د ملي تدارکاتو ادارې په جوړېدو سره فساد په پراخېدو دی. خو ښاغلی غنی وایي چې د ملي تدارکاتو عیارول د افغانستان په ګټه دی او په راتلونکي کې به خلک د دې په ګټه پوه شي. شغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په ار کې د صنعتکارانو یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایع او مادن د خونې په پرانیست غونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته به د د کارونو په اړه ښه ووایي. ولسمشر همدار ازول چې تدارکات تیار شوی او د غلړې د خلکو په خدمت کې ده، خو هغه چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي.
تمام تدارکات عیار شول تا
د وی ټول تدارکات عیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغه چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چاپ قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایع او مادن د خونې په پرانیست غونډه کې وکړې. د خاغلی غنی په خبره دغه خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږې کړې. ولسمشر همداراز مالی وزارت امر وکړ هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوې په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو پوره پور کې واورېدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي او ورخطا شوې دي چې شورې جوړ کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د سیشن بی پروس په مزار شریف کې د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور د ملي تدارکاتو په ادارې انتقاد وکړ او ویل چې له دې سره فساد په پراخېدو دی. دوی همداراز ویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پیسې غلا کیږي. بل لور ته د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخامخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول شمن او روزل شوي ځوانان دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاحب پر راپور کې.
د اداري فساد په تړاو د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستي سرګندونی د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژي اړیکو د برخي مشر د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنې وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدې خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
تبدا چل کې د چ یو ورځ وړاندې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوست او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیتو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمول شي د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مؤخصه. د دغه کمیسون رئیس سید حسین فخری ویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرړون سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
د سوورډوش در هر جلسه
لاسترړون یې دا وی چې په هر جلسه کې په میلیونونه ډالر سپما کړی دي. دا کمیسون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د خغلی فخری په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو ترڅنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پکتیا ته ورسو له هغه ځای داود تپن په ټلیفون را سره د خبر مو ترلاسه کړی چې طالبان د جانخیلو په ولسوالۍ کې ځپل شوې دي. تپن څه په جانخیلو کې د جګړې په ډګر کې څه بدلون راغلی؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې دی پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې چې تیر دیار لس ورځو راهیسې دلته جګړه وه، د وسلوالو ځواکونو افغان وسلوالو مخالفینو افغان ځواکونو ترمنځ. په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سړی پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی تبسم سهار وختي موږ سره خبرې کولې. دی پخپله په جانخیلو کې ویلې هغه پوستیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، حکومت ته تهدید و هغه یې لاسته راوړې او په جانخیلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې، خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته چې زیانونه اوښتي دي هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا میکومندان او د کلی اردو کومندان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجلې مرستې او اړینې مرستې ورسي. بلې شي بر صاحب
تپن صاحب دغه تلفات چې دوی وویل چې سل تنه شاوخوا سل تنه ټپیان شوي یا وژل شوي دي په دقیق ډول یې ازادي راډیو ته ونه ویل چې څو تنه وژل شوي او یا څو تنه ټپیان شوي.
دوی مخکینی معلومات چې ورکړي وو د شپږ پنځوس پورې وسلوالو د وژلو خبره یې کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشې دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشې نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم چې دي هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر د دوی دا هم وه د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستاني ملیشې نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلي او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشې خلاصې کړي. ولې دوی به دا به مرکزي حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برسه
طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
طالبانو ویلی چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي. موږ زبیح الله مجاهد سره خبرې شوې هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي او ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغې کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه یې هم اثر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه، یعنی د دې تازه ادعاو په باره کې طالبانو څه نه دي ویلي؟
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دي ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي.
داود تپان مننه. اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی، یوه مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خاطر لرې کړي. د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی. لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري، خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دي لیدلي. د هیل د ان بی سی خبری شبکه د راپور په استناد لیکلی چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي. خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس د جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دي بریالي سوي چې یوه سمه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني. د هیل نشریه زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داس حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې. نیویارک ټایمز رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کیږي د هیلې یو ترک سو. د نیویارک ټایمز په لیکنه څوارلس کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودلې چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې که نجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي نو هغوی پرمختګ کولی سي. فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبه په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی. له پاکستانه په دې اړه راپور لرو.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا پشکال د باران نو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تیرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني باران نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې د راپور له مخې سږنیو موسمي باران نو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې 14 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون یو 30 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په 13 اونیو کې مونسوني باران نو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په 13 اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي، نو دوی مجبور دي چې په خپل مټله کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرت افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شامل دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیل سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2000 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
سویډن ته یو افغان شپون مهاجر شوی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې به له دې شپانه واورو چې په سویډن کې څه کوي.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او زو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار ور وژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلندی سپورتی بوټونه، قهوه‌ای رنگ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځند ټلیفون په جیب کې خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. د وی په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډنی ژبه هم زده کړم. د ایله شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تیر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او زو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکیچونو ډیر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدي یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیډینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور د طلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډېری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې د اروپا په سطحه تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیايي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدي چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي خو دی وایي نه پوهیږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د څو تنو جګړو ځپلو څرګندونه
موږ دا څو بس د خوښخه یو هفته گزارم په دې دولت نه غواړم د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو خورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې وسی ودارې موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا د څو کورونه کې دي چې ټول دګای شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلکو اوس امید او تما ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خو نه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کول شي.
د امام صاحب د ولسوالۍ د دوه کسانو سرګندونی او د چارواکو سرګندونی تر خبرونو وروسته له کندوز څخه په راپور کې په تفصیل اوریدل شي. لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت وایي چې د ناتو یو عسكر د قرباغ په ولسوالۍ کې د ځانوژن کې بریدل عمله تیر شپه وشل شوې ده او د همدې چاودنې په ارتباط د قرباغ ولسوالۍ صدر رډو ته ویل دي چې دوه ملکیان په دې پیښه کې وشل شوی او پنځه ملکیان ټپیان شوی دي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ایز چارواکي وایي چې د حمله د موټر بم په وسیله شوې ده. د ګرش کمنی قومندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مخ فدریکا مګیرینی ژغ کوي چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده چې مګیرینی سبا د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د کانګرس غړي یې له دې کبله ګرم بللې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی کورونه سوځېدلې دي خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه ودان کړي. د دې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو څخه د وروستو زیانونو تاوان غواړي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوی خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستوي کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وي خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلې دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څو بس د خوښخه یو هفته گزارم په دې دولت نه غواړم د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې وسی ودارې موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا د څو کورونه کې دي چې ټول دګای شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلکو اوس امید او تما ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خو نه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او د دغو کورنۍ سروې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود و د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
روسته له هغه چې ایرانی چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې ارغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د هغه هیواد د کورني سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي له علمي پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي. هغه وای د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانیو چارواکو کړی له علمي پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمی وای هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي او د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې 40 بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې لکړې شمنې سره سم د وی میرمنې دردونکې کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام وړاندې کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې انمول کیږي. دا چې لسه وخت را پدې خو دغه اونۍ لمانځل کیږي. د مرختیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1990 کال کې دغه ونی چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونی منګه ولمانځو.
د اول ځل لپاره چې کله دا ونی ولمانځل سول، هغه وخت سره کمه دا ول منځله
پام دې شکل باندې چې دې سر راټولېدل، دغه اونې تجلیل کول، کمپاینونه په لار کې اچول، میسجونه لیګل، تلویزیون دلاري دا اونې منځل کېدل. دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه منځو کنه
او اوس تاسو خبره وکړه، اوس څه ډول دغه اونې منځي د چې د مور په شنو باندې د ماشوم د تغذیه کول اونې ده.
موږ په مرکز کې همدارنګ په ولایت کې دا موږ منځو د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګ زه هغه محلات ته ځو چې کوم ځکه خزي راټولېږي، چون کې دا مسله زیات ارتباط د خزو سره لري. نو هغه ځینو کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، د ځینو کې خزي میلی ترزي، مونږ زو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل، مونږ په دغه محلاتو کې د المانځو همدارنګ په ټول سلور د ولایت کې دا ونې مرکز پساته، یعنی په خپل سیټ امیر یا ساده نور موسسات سره، نور مختلف ارګانونو سره، ټوله والی صاحب راځي، نور خلک راځي، دا ونې المانځل کېږي او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجرا کیږي. د رادیو د لارې بعضي پیغامونه مونږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت خي. د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبې لرو، نو همدارنګه یو بل چې ستري تیاتر یا نمایش چې ورته وي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا مونږ په کار اچو. بعضي هغه مواد چې د خلکو د فهم او تفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو، همدارنګه مونږ د موبایلو د لارې خلکو ته مونږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسی کړئ دغه کارونه چې تاسو کوي کنه، دا څومره مفید تمام شوی خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې مونږ تر پلاس راغلی اوس همدا ارقام مونږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کیږي په لومړي ځل یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګچ ورته وایي، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم زموږ خلک اکثره بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي نور غذایي مواد ورکوي. چې هر مور باید په لومړي ساعت کې وروسته د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر حتی اوبه هم ورنکړي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایي مواد شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومانو ته یعنی شودی نه ورکوي یې په کومه اندازه ورکوي، ماشومانو د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغه سي ماشومان زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، چون کې دا ماشومان اکثره پودر شودو څخه استفاده کوي. پودر شودې چې دي په هغه کې شکر او نور مواد زیات دي، هغه د چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض په شیدا امراض ان چې په ولکه معلوم نه یي
لټونې نه یو کوچنی پخته کیږي،
پخته کیږي مثلا نفس تنګي شو، سرطانونه شو، بل فشار شو، دا ماشومان چې دي اکثره بیا په غټوال کې په دغه امراض باندې اخته کیږي.
فشار نارمل نه
او نارمل نه مثلا بل مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې خنومري نه اخري، ځکه دا غوي د مخ خروش نه کوي،
درس نه سیس ده کوي،
درس نه سیس ده کوي، بل انکشاف غیر نرمي دي ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته ستړی او لزوند نه یو ډول ناراضي.
آفرین. هغه می بل لغوي اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصادي خرابې دي، د اقتصادم خرابې دي، چې کله کړ شي خګټ نشي کولای. د چمشومې مثلا د مور پلار اقتصادي ځکه خرابې دا مشومان زر زر سال کیږي، زر زر په تنفسي امراض باندې خت کیږي، دوی د وجود معافیت ډیر خت دی.
بله،
فلهازه دوی زر زر مریضان کیږي، نو چې مریشو ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته چلاړ غ فیس اخلي، دوا اخلي، نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف زیاتېږي.
بله، ځینې کورنۍ کې مورګان شکایت کوي وايي په کافي اندازه شیدې نه لري، ولی دوی شیدې کمی او بیا د لپاره دغه ستونزه حل سي دوی څه باید وکړي؟
دا چې پښتنه موږ چې زمونږ افغانستان کې دغه مشکله ډیر زیات دي، ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته مې خو دغه سي مفکوره ورسره چې زه شودې نه لرم. د الله تعالی انسان داسې پیدا کړي لکه یو ماشين غونې چې څومره یو مور خپل ته استعمالي، یعنی سمانه چې څومره شودې ورکي، موږ په وجود کې هورمونونه دي، نو هغه هورمونونه زیات یو قسم مواد دي، هغه زیات فرزي، چې زیات فرزي نو د تېونه زیات شودې جوړي. او یو سو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شودې ورکي، باید مور ډیر رامنستی خوشحالی خپل ماشوم ته متوجی، ماشوم په خطر کې سره نیولی، دغه یو خبرې د هیڅ امکان نه لري چې مور شو دی ورشي. یعنی که مور وای زما شو دی نشته، هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده، خفه ده، خپل ځان باندې اعتماد نه لري، هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري.
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي ډیر خدي
نسبت نور خلکو ته، دوی خوړه باید زیات وي. یعنی که مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي، پنځه ځله پورس کې باید خوړه وخوري، چې دوی ضرورت زیاتېږي، دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي، دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري، یعنی غلجات باید وخوري، حبوبات باید وخوري، غوښه، شودې، میوه‌جات، سبزیجات، ټول مواد باید وخوري، ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري.
نور مو په دې اکله څه کړي؟
په ټول کلینیکونه کې د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي؟ په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقرره وو چې تقریبا کار یې په ختمېدو ده، چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اکله موږ یو کس په کلینیکونه کې مقرره وو. بله مسله دا ده چې موږ ټولو صحي کارکنانو ټریننګ اخیسته، خصوصا قابلګانو، یعنی هغه کولی شي هغه خلک چې د شیدو ورکولو په حق لس مشکل ولري د هغوی ته مشوره ورکړي. همدارنګ په ټولنه کې موږ صحي رضاکاران ورته وي، یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي، یعنی څوک نشي کولی کلینیک ته راشي، کولی شي د خپل کلي کې د خلکو نه استفاده وکړي. زمونږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیسته، دوی پوهیږي.
مننه ډیره زیات. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شودو د ارزښت پکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د متادینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وسپیا مړی جوړې نه لرم چوختار زهنشته چاوز.
دا د هغې مېرمنې غږ وو چې واده یې له موتاد سره شوی وو. درمن اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنو پوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند متعدد دی. د دومره کاله ډیر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول د بچو مسولیت نه اخیستل هغه څه وو چې دای هر ورځ په مارک راځي کوله. اوسې خاوند دور د غوښتي چې د ماشوم زوی په ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شمه چې خوشې کړم، د تا د زوی نه خلک په منګه خوندي چې دا پیغلتوب کې دا ولې طلاقه شو. چا عیب بده کې و څوک نه وایي چې ولا کې عیب وایي چې د جلۍ کې کمای بیل دلای. واده مې شو راغلو کابل کې، کابل کې پلار سال پوره مې چوشله، زنګ یې و مور مې وایي لور مې راواله چې د پلار خیرات یې ربوی نه تلمه.
دغه نه ویشت کلنه مور چې لري بچو سره بے سرپرسته او بے سرپناه ګرځي وای، ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچی نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کرامت خرڅوي مال خیر زنه شم یا ما مړه یا د کور اوزم. وای ته مې د کور اوزم خچ دا کار نه کین اوزه مال زنه شم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به بده غوغه وخل مې قلب ورته خرڅ کې ګردی خرڅ کې بوزه چې خرڅ کې بس د دوه ماشومه منګه ته اولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې موت په فهمې دا 5 کیلو په تیګ سایه ولا مدل تمې په کم دا اوسم چې کله د سکونه د پخې غو کمې کته لخچې دلې نه وای نه قسم خوري وای ما ولین د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوړي هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړ ته دا وسې مړی ډوړي نه لرم چوختار زه نشته چاوز خاتم دسی خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دا خط څوک څوک دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شته کړ نه د رئیس نن زوت کی نه د رئیس ټوپه د کی د چی شو خط دی کله د سره
د طلاق لپاره درکه
نه دا د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلک ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلک د خط نه
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره کم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زلر نه کومه برسته نه ته پېټ چې دا په سر کې چې نه کومه کروي کور نه د شخصي کور نه کومه پیسې دار قوم د چ ما جګی استوګ نه لرم
دم دا وست زون کې تر ټول چې شای درته سخت دي تاسو زوري
اولادان اولادان مې په دغه سخت دي د پلار میر محبت یل دلای نه دی دانه یل دلای نه دی د کوم قوم یل دلای نه دی یا وی پاغره قمت مشکلات لري لور مې پاغره قمت سیاسره جوړې کوم په زیره دروازې کېرته خوشې کوم په تر رقم ته غټه کی چې مو د میر نه خیر نه دی هغه د پلار نه څه خیر ویني هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه په تر رقم ته د مو اولاد ساتي دینې ستاسو د اوس د لاس په می جب کړي څه د تکما پرې به زه بيشت دی ونه نه پلو لړ شمه یو نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتاد پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي لخپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلې نشم
کما پلو دل دل چې محکمې کې ولور شي زه اولاد نه اخلم دل دل دی اقلا لور مور ته رسیږي مجبور کیږي پلو ورزه چې دا خزه ما دې رزوره یو پیسې در بیوازل د لور مې دشت در کومه مګم زمن خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمن زې ته ورکم کما وې دوتم بنه لري وکزم زه به چای وکم زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دا ورکم یا تیم خانه کما داخلي وې مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړي د څلور ورځې کېږي د ورور د کال نه مې وته لیند د خط سره وې دوه خط خدمانه نه نه دی وې زمن دې کوم رقم شي مو بندیکه ای زم 15 ماشه مو ته چای ورکم از دیما کرای کور ګور بندیخانه تی رقم زم خز څنګه وکم د شپک نفر ته څوک ډوډۍ ورکی یما د کور اوس از درته چې څه زندگی کوي ورورم را تاسو واپرو کو د څلور شپې کې د خرزی کال کې چنن زلړه شم کال کې چا غبم زو واپرو کی چې ماشه مون ساته نه دي سخت ده یا نه به دغه کور کې وسېګم یا به سرک مخ کې چیرته وسېګم
دا چې په دې میرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلی چې راکي لورای ښکاریدل
چ په زوره به توخیدلم د به وهلم چ په زوره به توخیدلم چې والی به توخیدلې ما شم خو غلطه چې مرکیده ولا کې علایل چې دوه والی کزه د درد مړه کېدلم هم سویان را ته ټولیدل وای خزه د مریضانه وای زیس کوم چې مریضانه انده وستم چې زنه داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې د پخمه دین د دزونه خوري خمه داسې غوخل چېدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ولیم په بار بار یو دفعه نه
زم سویونو د د لاس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوزه د درته پرې کو کالو کنج کې د خو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دغه میرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړ کړی
بېخي ډېره پاغه د اندازې چې زه په کور کې څم لوستلم د شپې په شپه شپک پیره او پیره زه د خوبه جګېدلم قلفاک د دروازې چې دی چې قلفاک مې چنګک مې چاوه بیا په چنګک کې مې داسې د سمال خښاوه کته مې کشکاوه چې د دروازه کې وزقی دروازه خوب ځای کې وزنه شي رانشي ممړه نه کړي چې لور مې درته راوالمه چاوه چې مور مې رښتیا و او لور مې دغه نقاتې پاتې دی د لس کلنه نجلۍ ده د ترس ده د ډاره تو سه دما اولادانو ته هیلې نه دي چې بچېن دماغ یې کې راځي یو دفعه یم د خپل د ماشومانو سر کې داسې لاس باسلی نه دی یو دفعه یم تاسو پورې نه اختر کې موږ د سودا راوړلین ده کولی کړی نه دي موږ یې د قوم کولو کې بتلی نه ستي کمه قوم راغلی نه دی موږ کره یو پیاله چای شکلی نه دی چې دغه زنده جان دي دغه انسانان دي دوکړه اختر ده د دوی کولو کې موږ لړ شو کېنو پنځه دقیقې موږ اختر هلدلی نه ده زه انسان یم زه یوه مور یم زه نه مړه کېږم زه ژوندی یم
وازینې میرمن نه ده چې خواندې ژوند ورته له زهرو هم زیات رخ کړی دی د ته ورته ډېری نورې خځې هم د خواند د موتادیل وجل ژوند څخه مارک خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړې واغې ته ور کړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټون کې دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې دا هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي اپ سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي ذهنی نمو هم دا متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي بل اخره په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوری کې چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې اچانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزې د کوچنی او همدارنګه دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر رکړي
دا چې حقوقي اړخه مېرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
د افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدای لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده کچیرته خزینه ځینو حالات سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه یې ورنکړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صعب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شو رسیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نه شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیاستونځ سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیت کې په داسې قضایا وکړي
کچیرې موتاد خوان خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم ناظریږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
کچیرته نه حاضریږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې له خوا خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلې اعلان کیږي کچیرته په دغه دریو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانید چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته چې دولت له خوا تعینیږي یعنی چې مدافع وکیل وسی ورسره او پرته له غینه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مثلا مطرح کی او حکم په تفریق کی، یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای.
د خوند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي، په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه؟ بیا هم حقوقي مشاور مصباح،
چه تفریق را منسته شو اغا بیا بیگانه دورته، هیچ نبا رابطه و سر نشته، زکر رابطه خود یا عقد با اساس کیگی چه اغا دی واده عقد ده. نکل چه دقا عقد یا کم قرارداد چه دی میرو در خزی تر منزه دا فسخه کیگی، بیگانگی را منسته کیگی دا سره ایده تی خبال نده و دا نخزه دی سری خباله ده. دا که هر عمل کیگی اغا عمل که جرمی برنوالری اغا جرم ده، مثلا دقا اولاد که تختهی که مثلا غلا کهی تین رازی یا هر حالت چه رازی، دل تخزینه که ولیشی چه دی خبال زان دی حمایه لپاره پولیس و سره پا آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایت، یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایت لاندې دي. کچیرته دوی د سي حالت سره مخامخي کی چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر معتاد، مونږ هم ځینی کسان درو په دې عرف کې چې لاغ نه ورسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمی بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړی په واسطه باندې د کولی شي مراجعه وکړي تاسو د خپل حل کې.
ازادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.